دا مشال رادیو دا وخت د مازیګر 15 بجې سو نن د جمعې ورځ او د 2018 میلادي کال د مارچ 23 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. پروان خبرونه کې مو په پاکستان کې د داعش وسوالې ډلې په اړه د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت بیان، ورسره په پاکستان کې سرشمیرنه، د قبایلو ستونزې، د ټی بی نړیواله ورځ او یو شمیر نور راپورونه لرو. خو تر هڅه وړاندې وار ورکوو عبدالحی کاکړ ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
سرټکی پاکستانی دا کوي داعش وسواله ډله په دې هیواد کې نسته. د روس لوړپوړي سفارتکار په اروپا کې د یو لوړپوړي امریکایي جنرال هغه څرګندونې رد کړې چې وایي شایي ماسکو په افغانستان کې د امریکا ملاتړي حکومت پر ضد د جنګېدونکو طالبو سوالو اکمالاتي مرسته کوي. او د فرانس ولسمشر ته کاندیدی ماری لوپن نن د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلې دي. او سم د خبرونو تفصیل. پاکستان ادا کوي داعش وسواله ډله په دې هیواد کې نسته. نن په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال د دې هیواد بهرنی چارو وزارت وایي نفیس زکریا ویل بېله څه فرقه د وسوالو پر ضد عملیات روان دي.
په یقیني توګه پاکستان کې د وسله والې ډلې داعش موجودګي نشته. د امریکې خارجه سکتر هم د داعش موجودګي په اړه څه نه دی ویلي، خو هغه د برتۍ په اړه یره څرګنده کړې. دا برتیانې د هر یو ملک نه کېدای شي چېرته چې د یوې ناتوانه طبقې خلک وي.
په ماسکو کې د افغانستان سولې په اړه په کېدونکې غونډه کې د افغان طالبانو د ګنډون د خبرونو په اړه د پوښتنې په جواب کې نفیس زکریا نه خبرتیا وښودله. البته ویل چې پاکستان به په غونډه کې برخه اخلي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي وایي په هیواد کې روانه سرشمیرنه کې به اوس د فاټا بې کور کړل سوي کسان د خپل اصل وطن په نفوسو کې حسابل کېږي. نن له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال مولوي جمال الدین وویل دغه فیصله نن د شماریاتو ادارې له چارواکو سره په غونډه کې سوي ده.
اوس حکومت مشره دا وکړه چې د خاندان یو سړی به هلته موجود وي، هغې سره به چې کوم د ټول خاندان د فیملی شنکردونه د ریکارډ وي، حکومت والا سنس والا به ورځي هلته به ورته لیکي، نو هغه به د موږ د نرسان په مرشوال شمرل شي.
په پاکستان کې د سرشمیرنې لومړۍ مرحله روانه ده چې د اپریل په 15 به پای ته رسیږي. د خیبر پښتونخوا د نری رنځ یا ټی بی کنټرول ادارې مشر وایي په نړۍ کې پاکستان 5 هیواد دی چې پکې په نری رنځ یا ټی بی زیات ناروغان اخته دي. ډاکټر ارشد جاوید نن د نری رنځ د مخنیوي نړیوالې ورځې په مناسبت مشال لري ټول په پاکستان کې د ټی بی ناروغانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي.
پاکستان په دنیا کې په ٹی بی لیگ کې 5 نمبر مانده ده او په یو لاکھ خلکو کې 250 خلکو ته هر کال ٹی بی لګي. دا انسیډنس ده دا کافی زیات ده. خیبر پختونخوا پروینشل ٹی بی کنټرول پروگرام په تحت لاست ایئر چې ده 46,000 پیشنټس رجسٹر شوی دي.
خو ډاکټر ارشد جاوید زیاتوي په خیبر پښتونخوا کې د ناروغانو لپاره 800 مرکزونه دي، نو ځکه په دې صوبه کې د ټی بی د ناروغانو د کامیاب علاج کچه 90% ده. د روس لوړپوړي سفارتکار په اروپا کې لوړپوړي امریکایي جنرال هغه څرګندونې رد کړې چې وایي شایي ماسکو په افغانستان کې د امریکا ملاتړي حکومت پر ضد د جنګېدونکو طالبو سوال اکمالاتي مرسته کوي. د روس حکومتي خبري اژانس آر آی اے د افغانستان لپاره د روس د بهرنیو چارو څانګې وزارت مشر زمیر کابلوف په حواله وایي چې کابلوف چې دا بالکل بے بنیاد دعوی ده. امریکایي جنرال کرټ سکپراتی تیر مازدیګر د امریکا سینټ د پوځي خدمت کمیټې ته ویلو په طالبان د زیاتېدونکو روسي نفوذ شواهد لیدلي او دا چې شایي روسیا د وسله والې ډلې ته آن اکمالات هم کوي. زمیر کابلوف تور پورې کړ چې سکپراتی څرګندونې د امریکا پوځي کمپاین او افغان مشرانو ناکامۍ مشروع ګرځوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوس مهال د هلمند ولایت په نادلي، واشیر، ګرمسیر او سنگین ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد تصفوي عملیات روان دي. د دفاع وزارت په نننۍ اعلامیه کې د دې وزارت د ویاند جنرال دولت وزیري له قوله ویل شوي افغان امنیتي ځواکونه ښې لاسته راوړنې لري. جنرال وزیري همداراز ویلي د طالبانو اداوي چې وایي سنگین ولسوالۍ نیولې ده په بشپړه توګه ناسمې دي. د رپورټونو له مخې وروسته له هغې چې افغان امنیتي ځواکونو له سنگین ولسوالۍ څخه ووتل وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ ستراتیژیک مرکز ونیو. تر دې مخکې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ول د افغانستان د ملي اردو او پولیسو ځواکونو تر اوسه هم د هلمند سنگن ولسوالۍ په خپل کنټرول کې لري او یوازې د ولسوالۍ مرکز نوې ځای ته انتقال کړی دی. جنرال وزیري ویلي چې د 215 میوند قلی اردو دومه لیوا اوس هم په سنگین ولسوالۍ کې ځای پر ځای ده. د فرانس ولسمشری ته کاندید ماری لوپین نن د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلی او روسی ولسمشر وویل چې هیواد یې حق لري له هر سیاستوال سره چې وغواړي کتلای سي. ماری لوپین ماسکو ته د خپل سفر پر مهال وغوښتل چې لویدیځ هیوادونه باید پر روس خپل هغه اقتصادي بندیزونه لرې کړي چې په یوکرین کې د لاسوهنې پر سر پر روس لګېدلی دي. ماری لوپین نن د روس د ولسي جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته وویل دا د منلو وړ نه ده چې د بندیزونو له کبله روس او فرانس د پارلمان غړي آن د خپل وګړو د ژوند او امنیت د خوندیتوب لپاره نسي کولای د ډېر مهمو خبر لپاره سر وویني. ماری لوپین د فرانس او روس ترمنځ د ستراتیژیکو او اقتصادي همکاري غوښتنه وکړه او ویل نوې نړۍ چې د دوی د سترګو له مخې جوړې شي له دوی لوی ستونزو سره مخامخه ده او هغه نړیواله کېدل او اسلامي سختریزي ده. ماری لوپین د فرانس ملي جبې ګوند مشره ده او بیا له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د نږدې اړیکو غوښتنه کړې ده او د روس لخوا له اوکراین څخه د کرایمیا جلا کول غیر قانوني نه ګڼي. د برتانیا رسنۍ ویلي په لندن کې د چهارشنبه حمله کوونکی خالد مسعود اسلام قبول کړی او د تاوتریخوالي سابقه یا ماضي درلوده. حمله دوه ورځې وړاندې په لندن کې د ویست منیسټر په پلو وسوه چې پکې حمله کوونکی او 15 نور کسان ووژل سو. د لندن د پولیسو مرستیال کمشنر مارک راولین په لندن کې خبریالان ته د دې پیښې د پلټون په اړه وویل
د وی پښکارا توګه زموږ د پلټون مهمه خبره دا ده چې دی ولی سختری زسو آیا زموږ په ټولنه کې د چا تر اغیز لاندې او له بهره د چا تر اغیز لاندې او که پر انټرنیټ د پروپاګند له کبله سختری زسو زموږ تحقیقات او نیول شوي کسان به په دې اړه مرسته وکړي. یو شمېر رسنیو د سرچینو له قبله ویلي چې نوم یې نه دی یاد شوی. رپورټ ورکړی چې مسعود د ادرین المنس په نوم په جنوبي ښار دارتفورد کې زیږېدلی او تر دې مخکې چې مسلمان سي د انګلستان په جنوبي ښار کې اوسېده. خبرونه پای ته رسیدل او اوسنی موسم او کرنسی حال درته سراجه درکوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 9.25 روپۍ او په 9.40 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.25 روپۍ او په 23.50 روپۍ او یو افغاني په 1.55 روپۍ او په 1.50 روپۍ او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 309 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور بنو او کویټه کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 14 بنو کې 14.5 او 19 او کویټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
زموږ غل مشال رادیو څخوري په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. پاکستان یو وار بیا ویلی چې په دغه هیواد کې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش وجود نه لري خو د ټولو وسلوالو ډلو په ضد به کوټلي ګامونه پورته کوي.
There is no presence of IS, definitely. He has not also said anything about the presence.
د قبایلي سیمو د پارلمان غړي وایي د فاټا ټول بې کوره کړل شوي خلک به اوس په سرشمېرنه یا مردم شماري کې شمېرل کیږي.
د خاندان یو سړی به هلته موجود وي. هغې سره به چې کوم لاندې ټول خاندان د فیملی شنکارډونه او ریکارډ وي حکومت والا سنس والا به ورځي هلته به ورځنه لیکي.
بلخوا د افغانستان پکتیکا ولایت ته کډوال شوي د شمالي وزیرستان بې کور کړل شوي وګړي وایي چې دوی باید ژر تر ژره بیرته خپلو کورونو ته ستانه کړل شي تر څو په سرشمېرنه کې برخه واخلي. نن د ټي بي یا نری رانز نړیوال ورځ منځل کیږي. داش په پاکستان کې د ټي بي رانز په څه حال کې دی؟ په خبر پښتونخوا کې د ټي بي د مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر ارشد جاوید وایي
او یو لک خلکو کې 200 خلکو ته هر کال ټي بي لګي.
پر روان خبرونه کې مو د سیمې او نړۍ په اړه هم یو شمېر راپورونه درته راوړي. لمشال رادیو سرویس زموږ غلا مشال رادیو خبري چې هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم واوري چې پاتې ده مشال رادیو .com. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. پاکستان یو وار بیا ویلی چې په دغه هیواد کې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش وجود نه لري. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا نن په اسلام آباد کې اونیز خبري غونډه ته وکړه. نوموړي وویل چې داعش له هر هغه هیواد څخه خلک په خپلو صفونو کې ګمارلی سي چیرې چې بې وزلي وي، خو نوموړي زیاته کړه چې دوی به د وسلوالو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کوي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
په دې سبا چې وسله واله ډله داعش پاکستان، افغانستان او ایران نه ځوانان برتي کوي، د نوموړي وینا وه چې د امریکې خارجه سکرټر دا یاره څرګنده کړې وه چې دوه درې ملکونو نه وسله واله ډله داعش برتیانې کولی شي.
په یقیني توګه پاکستان کې د وسله والې ډلې داعش موجودګي نشته. د امریکې خارجه سکرټر هم د داعش موجودګي په اړه څه نه دی ویلي، خو هغه د برتۍ په اړه یاره څرګنده کړې. دا برتیانې د هر یو ملک نه کېدی شي چېرته چې د یوې ناتوانه طبقې خلک وي. موږ ژمن یو چې داسې کوششونه ناکامه جوړ کړو او موږ کلک اقدامات اوچت کړي دي.
په وړم اورس په واشنگټن کې د وسله والې ډلې داعش مخنیوي په اړه د یوې غونډې په موقع د امریکې خارجه سکرټر ریکس ټیلرسن ویلي وو چې د وسله والې ډلې داعش لپاره انټرنیټ د برتي کولو یو ښه وسله ده. موږ د دې مخنیوي په اړه ښه پرمختګ کړی، خو موږ لبه د دې مخنیوي لپاره نور هم څه کول وي. د لړ کې د سیمه ییزو چارو کارپوه خبریال طاهر خان وایي د نورو وسله والو غونډې د وسله والې ډلې داعش موجودګي نشته، خو دی وایي چې اندېښنې شته او دا د پاکستان لپاره یو چیلنج کې دی. شي
دا یوازې د یو ډلې خبر نه ده، داعش خبر نه ده، دا کلونو کلونو دا وسلوال ډلې موجود دي او هغه خلک را لېږي، هغه دلته چودنې کوي، خودکش حملې کوي. نو کو دا یو طرف ته هم شي چې دا ډلې موږ ختم کړی دي، لیکن په دې وروستو کې اخیره میاشت کې تاسو وګورئ څومره په یو هفته کې سلونه زیات کسان چې اوجل شي په پاکستان کې، نو هغه په پېښور کې، هغه په بلوچستان کې، هغه په اندرونی سند کې، هغه دا ځینو کوم دما کې وشو چودنې وشوې چې هغه کې دي چې چا په ذهن کې هم نه. نو دا ځکه کېږي چې هغه سره هغه افرادي قوت موجود دی. نو که دا حمله ته وګورو نو د هغه نظام موجود دی او د هغه ریکروټمنټ والا کارم روان دی.
د یو بل سوال په جواب کې ښاغلی نفیس ذکریا د اونیز خبري غونډې په موقع وویل چې د روس په ښار ماسکو کې کېدونکې د افغانستان د امن په اړه غونډه کې طالبانو د ګډون علم ورته نشته، خو پاکستان به د کانفرنس کې ګډون کوي. دوی چې دا ګډون په کم سطح کېږي د دې په اړه بلا فیصله کېږي. د راپورونو تر مخه چې د ماسکو غونډه کې به افغانستان، پاکستان، هند، ایران او وسط ایشیایي ملکونه ګډون کوي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د امریکا په واشنگټن ښار کې د داعش ډلې د کوټلو پر ضد یو نړیواله غونډه وشوه. د امریکا په قربتوب په واشنگټن کې د آتش پته هیوادونو او سازمانونو استازو پر دې بحث وکړ چې څنګه د اسلامي دولت ډلې پر ضد پریکنده مبارزه کولای سي. په غونډه کې د نور ترڅنګ د افغانستان لوړپوړي استازي هم ناست ول. پښتنه دا ده چې آیا دا غونډه د افغانستان او پاکستان پر امنیت اغیز لرلای سي او که څنګه؟ بوریوال کاکړ په دې اړه راپور وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان د سیمیزو او امنیتی چارو کارپوهان په واشنگټن کې د ترسره سوي نړیوالې غونډې ارزښت ته په بیل بیل نظر ګوري. په کابل کې د سیمیزو چارو کارپو او څېړونکو حکمت اعظمي وای اوس په دې کې شک نشته چې اسلامي دولت وسلواله ډله د افغانستان او پاکستان په سیمه کې فعال شوې ده. د ویل چې دا ډله یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د پاکستان او سیمې لپاره هم یو خطر دی. حکمت اعظمی ویل دای فکر نه کوي چې د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف دی نیغ په نیغه په افغانستان کې دا ډله وځپي.
کوم ائتلاف چې په نړیواله سطح د داعش پر وړاندې دی دا به ډېر مستقیما د افغانستان سره رابطه ونشي درلودلی. زموږ فکر دا به داسې وي چې د امریکا سره په تفاهم او هماهنګي او د ناټو هغه میشن ته حمایت ورکولای شي چې د داعش پر وړاندې وجنګیږي.
نوموړي وویل که څه هم په دې سیمه کې د داعش زیاتره فعالیت په افغانستان کې دی، خو په بلوچستان کې هم فعال ده. په کار ده چې وځپل سي.
په پاکستان کې چې کوم د دوی سل فعال دی هغه په بلوچستان کې دی. هلته هم زه فکر کوم چې اوس لازمه ده چې امریکا او یا دغه ائتلاف د داعش پر نړیوال ائتلاف د داعش پر وړاندې باندې دا باید یو نو پر پاکستان کې د ډرون عملیاتو په فکر کوم یو نو ضرورت دل کیږي چې باید په بلوچستان کې د هغوی
په اسلام آباد کې د امنیتی چارو کارپو بریګیډیر محمود شاه وای داعش په پاکستان کې دومره جدي خطر نه دی. دی وای په کار ده چې د دې ډلې پر ضد په افغانستان کې ګامونه پورته سي.
زما په خیال داعش په خپل یو مسله ده په افغانستان کې او د افغانستان پاکستان مجلس راپوښي راکو کې دا جوړېدي شي او په کار ده چې امریکا او هلته کې نور قوتونه دي خاص کر انډیا هغې سنجیدګۍ باندې غور وکړي. پاکستان طرف ته خو دونه مسله نشته.
نموړي په پاکستان کې د داعش د ممکنه خپرېدو په اړه وویل
داسې چې په افغانستان کې خو شي بیا پاکستان ته راتلی شي خو اوس پاکستان کې کوم دی خپل بارډر ډېر مضبوط کړی دی او ورځ په ورځ مضبوطوي او نه غواړي چې هغه طرف ته داسې خلک راشي او په دې سلسله کې روس هم فکرمند دی.
پاکستاني چارواکي پر دې سربیره په خپله خاوره کې د داعش له موجودګۍ انکار کوي چې یادې ډلې د سند صوبې په سیون شریف کې د خونړي برید پړه منلې وه خو افغان چارواکي نه یوازې په خپله خاوره کې د داعش شتون او فعالیت مني بلکې وایي چې زیاتره وسلوال یې پاکستاني دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,360 او 15,280 کیلو هرتز.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د قبایلي سیمو د پارلمان غړي وایي له حکومت سره خبرې کړي او اوس به د فاټا ټول بېکوره کړل سوي خلک په سرشمیرنه یا مردم شماري کې شمیرل کیږي. د دې وړاندې د ورګزو ایجنسی او ځینو نور قبایلي سیمو وګړو په پاکستان کې پر روانه سرشمیرنه اندېښنه ښودلې وه او غوښتنه کړې وه چې د دوی چې یو شمیر قبایل له خپلو سیمو بهر دي نو په کار ده چې دوی په سرشمیرنه کې حساب کړل سي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیرا کوي.
له سویلی وزیرستانه د پارلیمان غړی مولانا جمال الدین وایي چې د فاټا پارلیمانو غړو ته په روانه سرشمیرنه باندې اندېښنې وي او یره سرګندېدا چې بې کور شوي قبایل بل سرشمیرنه پاتې شي. په کومه چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ غړو د قبایلي سیمو د پارلیمان د غړو سره په ګډه لا اسمبلی واک اوټ وکړو. د نوموړي په وینا له دې وروسته نن د جمعې په ورځ یو وار بیا دوی له حکومت سره کېناستل او د دې مسلې د حل په باب له ور سره خبرې وکړې او خبره په دې پای ته ورسېده چې اوس به د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک په سرشمیرنه کې شمیرل کیږي. مولانا جمال الدین مشال ریډیو ته زیاته کړه
مخکې خو د حکومت والا مشوره دا وه کنه چې څوک چیرته ته اوسي دشمنی به هلته کیږي هلته به حسابېږي چونکې د موږ خلک ټول ایډی پی شوی دی کنه په کراچۍ کښې لاهور شي اسلام آباد شي پېښور کویټه د پاکستان هر شر نه ډک دی نو د موږ مشمری به هلته کېدل او هلته به شمارېدل ها نو وزیرستان ته خو هېڅ فایده نه وه چې څوک ها مدشمری زیاته وکړي تبا پر زیات نه لوي نو مشوال ته 5% هله کېدلا نو اوس حکومت مشوال دا وکړه چې د خاندان یو سړی د هلته موجود وي هغه سره به کوم نه ټول خاندان د فیملی شنکلډونه او د ریکارډ وي حکومت ولا سیس ولا باورتي هلته به د نلیکي نو هغه به د موږ د نرسان په مشوال شې شوړل شي.
مشال ډیډیو چې په اسلام آباد کې د شماریات ادارې ویان حبیب الله خټک نه پدې اړه پوښتنه نو هغه وي
هغه سره خبرې شوې دي کنه دې سره میټینګ شوی او د دې مشر ناستې ولته سفران میٹنگ کے دا ٹول پولیٹیکل ایجنٹان چی دی دا التا ناستے ہو انہیں واغی زیتے دا فیصلہ شوید ہے چی کم کسان چی دی سر ریجسٹر دی آلڈی آغا چی کم زی کے بمکتا ٹانک کے ملاوی گی چی کوہات کے ملاوی گی چی بل زی کے چرتا ملاوی گی آغی چی ناختی کارڈ نمبر بوالو او دا ریجسٹر سر میچ کو او چی کم کسان التا میچ شین او دا با مونگ التا روالو ساؤت وزیرستان کے نات وزیرستان کی چی دی دی پاپولیشن با التا شفٹ کو کم ریجسٹر نہیں نو آغی ستا پارا چی دی لیک مسئلہ بھائی چی آغا با سنگ حال کی گی آغی بانے بیا درستو دا پالیسی ڈیسیژن یو پکار
لدی اولاندی متحدہ قبائلی پارٹی او فاٹا سٹوڈنٹ ارگنائزیشن پا قبائلی سیمو کی دروان سرشمیرن پر ضد پا اسلام آباد ہائی کورٹ کی درخواست جمع کرے وہ چی پکی غختنہ کڑی وچی دا شمالی او جنوبی وزیرستان دا کرمی او رگزی ایجنسی خلق لخپل سیمو پا کڑ دی نو سنگ دا سرشمیرن پا سم ڈول کی دیشی. سراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
زموږ غل مشال رادیو خاورینند ټي بي یا نری رنز نړیواله ورځ منځل کیږي. په پاکستان کې هر کال په هر یو لک کسانو کې 260 کسان د ټي بي رنز شکار کیږي. د خبرنن په خبر پرسنخوا کې د ټي بي د مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر ارشد جاوید مشال رادیو ته وکړه. خو نوموړي دا هم وایي چې د ټي بي رنز کنټرولولو کې د دوی د کامیابی تناسب 90% دی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
د ټولې نړۍ په شمول پاکستان او بیا په خیبر پختونخوا کې هم 23 مارچ د ټي بي رنز د مخنیوي نړیواله ورځ مانځل کیږي. د غرن د مخنیوي سرکاري ادارې خیبر پختونخوا کې مشر ډاکټر ارشد جاوید مشال لیډو ته ویل چې پاکستان دا وخت په نړۍ کې د ټي بي رنز حواله سره 5 نمبر هیواد دی او د ټي بي د ناروغ شمیره ورځ تر ورځې دلته سیوا کیږي.
پاکستان په دنیا کې په ټي بي لیگ کې 5 نمبر مانده دی او په یو لک خلکو کې 250 خلکو ته هر کال ټي بي لګي. دا انسیډنس سره دا کافی زیات ده. خیبر پختونخوا پروینشل ټي بي کنټرول پروګرام په تحت رستو درې سلور کال کې 42,000 بیا 44,000 او لاست ایئر چې ده 46,000 پیشنټس رجسٹر شوی دي.
نو موږ زیات کړه که څه هم د ټي بي د رنځورانو شمیره زیاتیږي خو ولې د ټي بي کنټرول پروګرام د لاندې د ویړیا تشخیص او درملنې لوجې د رجسٹرډ ناروغو د کامیاب علاج کولو تناسب لس کم 0% دی چې دا هم په نړۍ کې د ټولو زیات دی. او هم دغه چې دا وخت په ټولو خیبر پختونخوا کې د 800 نه زیات ځایونو کې د ټي بي ویډیا علاج او درملنه کیږي.
پورا صوبې کې تقریبا 800 علاج مراکز دي چې هغه کې مریضانو ته مفت علاج میسر وي او 300 تشخیصي مراکز دي چې کم کې ټي بي تشخیص مفت کیږي.
بلخوا هم دغه د ټي بي رنز قابو کولو پروګرام شمیرې تر مخه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې په ځنانو کې د ټي بي رنز تناسب زیات دی. دا چې ولې په ځنانو کې دغه رنز سیوا دی نو د دغه ټي بي کنټرول پروګرام یو زنانه ډاکټره ډاکټر سادیا اشرف وای
یو کومه صوبې کې بل بلوچستان کې مدغه څه دی چې فیمیل کې ټي بي شره زیات دی سره مقابله کې. یو وجه خو دی چې هغه اوور کراودینګ زیات دی. یو کور کې چې هغه ټول کارم کوي چې بیمار سو کې هغه سه خیال هم ساتي ټول کارونه کې. بل وجه هم دغه هم دی یوزلی چې موږ ګورو هغه صحت معاملې کې هغه کمزوري خوراک هغه چې سړی یا ته خوراک ورکې یو زنانه چې د ځان د پاره چې باسي خوراک یا غا استعمال کی.
ډاکټر ارشد جاوید زیاتکړه چې سخ کال د عام یو لومبي سټیج ټي بي ناروغه په خبر پښتونخوا کې خوشاله 15,000 دی. ولی د ټي بي خطرناک شکل چې کمتا مدافعتي ټي بي وي د هغې 1400 ناروغه د وخت په خبر پښتونخوا کې رجسٹر شوی دی. ولی د هغوی د مفت علاج لپاره هم په صوبه کې سلور مرکزونه جوړ کړي شوی دي او د مدافعتي ټي بي د یو مریض په علاج باندې 100,000 روپۍ خرچ کیږي او دغه هم حکومت ویړیا کوي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګر
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
په پاوکم پنځو بجو
زموږ غل مشال رادیو خبري. د افغانستان پکتیکا ته کډوال سوی د شمالي وزیرستان بې کور کرسي وګړي وای چې د دوی د بیا ستنې دوه عمل دی ژر تر ژر پیل کړي تر څو دوی وکولای شي چې کور کلی ته ولاړ شي او هلته په روانه سرشمیرنه کې برخه واخلي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود را کوي.
د وزیرستان د افغانستان صوبې پکتیکا سیمې لمن ته په کډو ورغلي قبایلیون ویایي چې جنگ ځبولی د کډوالۍ د ژوند نه سخت تغییر اوس داسې معلومیږي چې دوی به د خانهشمارۍ او سرشمیرنې د عمل نه هم بې برخې پاتې شي. په دغه قبایلیون کښې شامل ځینو کسانو خپل مشکلات او غوښتنې په دا رنګ بیان کړې دي.
ملک شوازیر دی لمن نه خبرې کړ مشتا د حکومت پاکستان د مردم شماری د پرای کاغذ هر ولا شي اونګې واپسی پروګرام هي جوړ کو مشتا سره تکلیف تا وړم شمون په ډاګون زنانا بالکل دې ونه وخت سپیس اب کوي او میز او خبرې باندې حکومت سره ونه لای کړای اونې په کوډ مش نه لدی هغه و هي رنگ شي وطن او هم پرې اشو زمين زکه هتا باشوي امیر مولینا هتا باشلو یو تو وسان ملګر حکومت مې ته خبره غاور نو کو مې ته تکلیف تا په مې بوبارنی نه شي تکلیف تر تا په خیمه کې مزیرانو سره کاروبار نشته چې جنگ دلو سره در باداری چې ما د خپل وطن را تباد نه د بل سمو د شمارې نه پته کیږي
د دغه کا باجانو رغم چې سېنټر محمد صالح شاه قریشی تا ورساو هغه څه جواب راکا وار وای ځنه
افغانستان سے چکم مشت خلق دائی ماسید یا وزیر یا داور کدا پاکستانی نوی دے پاکستان شہریت یا نوی مزا ایت سول سیناتی نکلی کدا دا پاکستانی وی دے چا مشکل دے وزنا پوس پندیجی دا پاکستانی دادا ورخپل کو دادا دا مجبرے پا علم کشو نپریز دی چاوو دے دادا پرا دا وابال سر کرد دلائی دیکھتا دا جازت ورکو چی دیکھتا لاخورا تا روشی پا خانا شماری
افغانستان تا ورغلی دغه کا بالانو دا غشتنه وکړه چې د پاکستان حکومت دې په میژه نور سترګې نه پټاوي مشته د زرکی دې واپس لجداولو لارې سمې کی کا نور شګړې نه هم وی چې د خانه شمیره سر شمیرنه په عمل کې خو برخه واخلو سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danade ranguna.
Danade hairanon ke qisse internet aao filmi khabruna.
Arone da charshambe aur khali pavras.
Aure dale mahirawi.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري د کورمی سوداګرو له حکومت غوښتنه کړې چې د خرلاتسي لار دی د کاروبار لپاره بیا پرانستل سي. دوی وایي په فبروري کې په سیون شریف کې د لال شاه عباس قلندر پر مزار تر برید وروسته دا لار تړلې ده چې د دوی کاروبارونه یې اغېزمن کړي دي. څو ورځې مخکې د پاکستاني وزیر اعظم تر امر وروسته د مارچ پر 28 د تورخم او چمن لارې بیا پرانستل سوې، خو دغه لار لا تر دې دمه بنده ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
د کور میزای تاجرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې خرلاچو لار دې زرت زره کلو کړي، ځکه چې تیر 15 ورځو باندې زورته سخت مالی تاوانونه اړولې دي. ملک اعظم خان چې زای تاجر دې مشال لډیو ته وایي کله نه چې د خرلاچو لار بنده شوې ده کاروبارونه په ټپه ولاړ دي.
اور ټول دا چې د قبایلی خلک خاص دي او پوره پټه خدمت نه لري، هغه د تجارت دی لري رزق دی کوګنا.
لکور می د افغانستان خوست پکتیا او نور سیمو ته تلون کې د خلچو لا ډیره مهمه ده، ځکه چې دا د سوداګرۍ لپاره ډیره زیاته کول کیږي. محمد انوار چې په ساده کې هرتی دی مشال لډیو توای په سړکونو کې د میوه او سبزیانو ډک گاډي ولاړ دي، افغانستان ته د ورختو په انتظار دي او زیاته وی چې کده غلار زرکول نشول نو ټول مالونه به خراب شي. دینزری حاجی مصائب حسین چې د پړچینار د تاجرانو اتحادی یو مشر دی مشال لډیو توای د ملک وزیر اعظم محمد نواز شریف په اعلان له افغانستان سره تورخم او د چمن لارې پرانستل شوې، خو د خرلاچو لار لا هم بنده پرته ده. په کار ده چې دا دې هم کولو شي.
کرنل صاحب سره ملو شو، هغه مو ته ویلو چې یاره مو ته غنا څه نه مې کله بلای سور نه اوسه پورې څه غنه دي شوي تلو نه دي شوي چې تاسو دا ټریډ خلاص کړئ. بیا مو بي سره خبره وکړه، یاره ته دغه خبره وکړه چې د ایمو لیاره ویلې باندې ایمنی سره مو وکړه، لانسرې ډر سره مو وکړه، نو مهرباني ده وکړه شي چې دا ټول لیاره خلاص دي، مو لیاره دا خلاص کړئ شي.
د کامی سیملی غړی ساجد حسین توري مشال لډیو ته وایي هلته سکیورټي صورتحال داسې دی چې حکومت د خلاچو لار نشي پرانستلی.
دا خبره کوي چې کوم په بارډر باندې څو وختونه کېږي د مکی کېږي خرلاچې باونډري باندې ټولې زمکې هم دوی د مکی شوي وي او باونډري پار نه مطلب ټیکونه راسي پینه دا لاره دوی بند کړې ده.
واضح دی چې له تیر څو وخت نه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د کورمې په خرلاچو کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. تیر کال په اکتوبر میاشت کې پر سرحدي ګیټ ځانمرګې برید شوی و چې پکې پولیټیکل انتظامیه تر مخه د ملیشیا ځواک درې عسکر زخمیان شوي وو. د دغه برید زمواري انتقام وزیرستان تحریک طالبان پاکستان حکیم الله او جماعت الاحرار ډلو په خپل سر اخیستې وه. طارق ورکزی، مشال ریډیو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونه
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
از موږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بنوري دای سي اوس د مازیګر 15 بجې سی عبد الله کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوري
پاکستان وای داعش وسلواله ډله په دې هیواد کې نسته. دا خبرونه په اسلام آباد کې د ونیز خبري غونډې پر مهال د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت بیان نفیس زکریا کړی ده. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي وای په هیواد کې روانه سرشمیرنه کې به اوس د فاټا بې کوره کړل شوي کسان د خپل اصل وطن په نفوسو کې حسابل کیږي. نن له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال مولوي جمال الدین وویل دغه فیصله د شماریت ادارې د چارواکو سره نن په یوه غونډه کې شوې ده. د خیبر پښتونخوا د نری رنځ یا ټی بی کنټرول ادارې مشر وای په نړۍ کې پاکستان 15 هیواد دی چې پکې په نری رنځ یا ټی بی زیات ناروغان اخته دي. ډاکټر راشد جاوید نن د نری رنځ د مخنیوي نړیوالې ورځې په مناسبت مشال لري ټول په پاکستان کې د ټی بی ناروغانو شمیره ورستر بده صحتي شي. د روس لوړپوړي سفارتکار په یورپ کې د لوړپوړي امریکایي جنرال هغه څرګندونې رد کړې چې وايي شای مسکو په افغانستان کې د امریکا ملاتړي حکومت پر ضد د جنګیدونکو طالب وسوالې اکمالاتي مرسته کوي. د روس حکومتي خبري اژانس آر آی ای د افغانستان لپاره د روس بهرنیو چارو وزارت څنګ مشر زمیر قابلو په حواله وايي چې دا بالکل بے بنیاده دعوه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوس مهال د هلمند ولایت په نادلي، واشیر، ګرمسیر او سنگین ولسوالیو کې د وسوالو پر ضد تصفیوي عملیات روان دي. دفاع وزارت په نننۍ اعلامیه کې د دې وزارت د بیان جنرال دولت وزیري له قوله ویل سوي افغان امنیتي ځواکونه ښه لاسته راوړلي لري. جنرال وزیر احمد اراز ویلي د طالبان دا ادعا بې ځایه دي چې سنگین ولسوالۍ نیولې ده. د فرانس ولسمشر ته کاندید ماری لوپین نن د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلی. روسي ولسمشر ویلي چې هوادي حق لري چې د هر سیاستوال سره وغواړي وویني. د برتانیې رسنۍ ویلي په لندن کې د چهارشنبه حمله کوونکي خالد مسعود اسلام قبول کړی او د تاوتریخوالي سابقه یا ماضي درلوده. حمله یو ورځ وړاندې په لندن کې د ویسټ منسټر په کړه سوی چې پکې حمله کوونکي او 5 نور کسان وژل شوي وو. د افغانستان او ایرلند ترمنځ په یو ورځنۍ کرکټ لوبه کې افغانستان او ایرلند ته په 0 وکټونو ماتې ورکړه.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوري دی چې عبد الله کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنې په اسلام آباد مشال رادیو خبريالي راوی اکرم خان دغه هیوا د کورنی ورسپان د اداریو مهم ټکی راخستی دی. راځي چورته ورسو.
د انګریزي ژبې ایکسپرس ټریبیون ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې ماشومان سره ناوړه چلند یا جنسي زیاتې یو نړیواله مسله ده. داسې یو ملک یا کلتور نشته چې هغه د دې نه پاک وي. اداري وایي پاکستان هم دې معاملې کې مختلفه نه دی او د نورو ملکونو غوندې دلته هم ماشومانو سره جنسي زیاتې په پیښو کې اضافه روانه ده. اداري په وینا د بیرحمه شمیرې کال 2018 نومې د یو نوي رپورټ تر مخه چې تیر کال پاکستان کې شاخوا 3000 ماشومان د جنسي زیاتې ښکار شوي دي چې پکې شاخوا 3500 جنکي او 1100 کان شامل دي. په دې کې زیاتره پیښې پنجاب صوبه کې را مخته شوې دي. ادارې مخکې لیکي چې پاکستان لپاره چیلنج دا دی چې د ماشومانو د تحفظ لپاره خپلې هلې ځلې د ترقی یافته قانونو برابر راولي. ادارې اخیره کې لیکي پاکستان کې لږ ډیر داسې کارکوونکي شته چې هغه د زیاتې ښکار خلکو کومک کولی شي. یو شمېر رپورټونه دا وایي ماشومان همیشه رښتیا وایي چې کله هغې سره زیاتې وشي. موږ ټول له پکار ده چې خپل ماشومان واورو او د ککړ خلکو پر ضد سه اقدام وکړو. جنګ ورسپاره خپل ادارې کې لیکي شاخوا 2000 ملک د ترهګرې په نخا دی. د وسلوالو ختمولو لپاره اړومبې سربې اس عملیات وکړی شو او اوس د رد الفساد غوندې عملیات روان دي. ادارې وایي د ملک ګوډ ګوډ کې د وسلوالو پر ضد بیل توپیره عملیات روان دي خو تر اوسه لا د وسلوالو مکمل خاتمه نه ده شوې. د سچې یو واضح ثبوت په اورګزی ایجنسی او جنوبي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو برید وو. ادارې زیاتوي د دې پیښو نه ظاهري کې چې وسلوال تر سرحده پورې فعال دي او ملک ته نقصان رسولو او امنیتي ځواکونو نخه کولو نه ډډه نه کوي. ادارې په وینا چې په وسلوالو کابو موندلو لپاره ټول ملک روان اپریشن کې د تیزوالی راوستی شي او د لړکې د پوز د مشر دا بیان د حوصلې ور دی چې راځي نن دا لوز وکړو چې موږ پاکستان له فسادیانو پاکو. ادارې اخر کلی کې ملک نه د فسادیانو خاتمې بغیر د امن منزل نشي حاصلې دي. خو د دې لپاره ضروری ده چې ولس هم په خپل چاپیر چل نظر وساتي او د وسلوالو په نشندهۍ کې کومک وکړي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، پېښور کې په دې ورستو کې شوي بارانونو یو وار بیا د ښار کوڅې او بازارونه په ډنډونو کې بدل کړي. د ښار د صفایي او د اوبو د وتو نظام کې خوایل لپاره چې کم کوشونه شوي وو هغه هم ګټور ثابت نه شول. ادارې لیکي د مسلې پایداره حل د اوبو د وتو په نظام کې د پلاسټک بوجۍ د لرې کولو سره ممکنه ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دې لړکي حکم ورکړی وو، خلاصه نه دي شوي. خبر دا و چې د صفایي مهمونه او نور ارضي اقداماتو په ځای د مسلې په پایداره هواري توجه ورکړی شوی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری اژانس د پاکستان ورځې په مناسبت په سوي پوځي پریډ کې د چین، ترکیه او سعودي عرب ځواکونو د ګډون پر ارزښت لیکنه کړې. هلته بیا امریکایي د نېشنل انټرست مجلې په لیکنه کې افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو استولو وړاندیزونه څېړل شوي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې عبدالحی کاکړ درته اوروي.
رایټرز خبری اژانس لیکي د پاکستان ورځې په پریډ کې د سعودي، ترکی او چین ځواکونو برخه اخیستل د دغو هیوادونو له اسلام آباد سره د اړیکو د ژورتیا په معنا ده. د دې هیواد ولسمشر ممنون حسین ویلي دا لومړی ځل دی چې د چین ځواکونه په یو بل هیواد کې په پریډ کې برخه اخلي، چې دا د ده په خبره په داسې حال کې یو تاریخي موقعه ده چې دواړه هیوادونه د 65 جوړښت په پراخو پروژو ګډ کار کوي. پاکستان او چین د اقتصادي راهداري د مخې د 50 ارب ډالرو چې پیسې یې بیجنګ ورکوي په پروژو کار کوي. د دې له مخې به په پاکستان کې ریلوی لاین، د سړکونو جال او پایپ لاینونه جوړول کېږي. د سعودي عرب او ترکی ځواکونو هم په پریډ کې برخه اخیستې چې دا د دواړو هیوادونو له اسلام آباد سره د اړیکو د ټینګولو څرګندوی کوي. د نېشنل انټرست مجلې بیا په افغانستان کې د ترګریزه جګړې په اړه مقاله لیکلې چې پکې د امریکایي کمانډان جنرال جان نیکولسن د وړاندیزونو جاج اخیستل شوی دی. جان نیکولسن وړاندیز کړی و چې باید افغانستان ته اضافي ځواکونه له ډیرو اختیاراتو سره ولېږل سي چې دارنګه پر ځای ولاړ حالت ختم سي. په مقاله کې ویل شوی چې د ډیرو اختیاراتو معنا دا ده چې امریکایي ځواکونو ته له طالب وسوالو سره د مخامخ جګړې کولو اجازه بیرته ورکړل سي، چې ورسره به د ولسی وګړیو د وژل کېدو خطر هم تړلی وي. په مقاله کې راغلي چې ممکن ده د اضافي ځواکونو لیږد پر ځای ولاړ حالت تر یو حد بدل کړي او دا تر یو څه وخت پورې پایښت هم ولري، خو تر هغو به پایښت ولري تر څو امریکا د دې لپاره پیسې ورکول غواړي. خو لیکوال وایي که امریکا اضافي ځواکونه ولېږي او که یې ونه لېږي، خو د واشنگتن اوسنۍ تګلارې له مخې به د امریکا ژمنتیا د تل لپاره هم داسې وي. دا ځکه چې دغه تګلاره هغه ځمکني او سیاسي حالت نسی بدلولای چې له وجې د پاکستان او افغانستان پولو شاوخوا سیمو کې نړیواله ترګري لپاره حالات سازګار دي. د لیکوال په خبره د دغه سی یو حالت یوازینی حل سیاسي دی. د ده په خبره ترګري د ترګرو د شتون له وجې نه ده او نه هم د ترګرو په وجلو سره ترګري لمنځه تللی سي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
از موږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوري چې پاته ده mashalradio.com. د امریکا د دواړو لویو ګوندونو سینیټرانو یو نوی قانوني مسوده تیار کړی چې مخه د ایران د بیلستیک توغندیو ازموینو او نور غیر اټومي پوځي فعالیتونو لپاره پر هغه هیواد بندیزونه سختول دي. د دې مسودې لالارې به په هر هغه کس باندې هم بندیز لګول لازمي وي چې د ایران په بیلستیک توغندیو کې لاس لري. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور جوړ کړی چې تاسو یې ورته تر بولم. دا قانوني مسوده د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې مشرانو جوړ کړي او د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوند او سینټرانو یې ملاتړ کړی دی چې د تهران په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سخت دریس ښکارندوی کوي او په اړه ویل کیږي چې په سینټ کې به منظور شي. د کمیټې مشر باب کارکر وایي دا مسوده د ایران هغه بې ثباته کوونکي فعالیتونه په نښه کوي چې په منځني ختیځ کې د امریکا ملګري هیوادونه ګواښي. د دې مسودې لالارې به پر هر هغه کس بندیز لګول لازمي وي چې د ایران په بیلستیک توغندیو کې لاس لري. دا مسوده به د ایران پر انقلابي ساتونکو هم بندیزونه ولګوي. د ایران انقلابي ساتندویان یو لوړپړی پوځي سازمان دی چې په ایران کې پیاوړی سیاسي ځواک ګڼل کیږي او د دې هیواد په اقتصاد کې همیشه حضور درلودلی دی. د دې قانون لمخ به امریکا ولسمشر څخه دا غوښتنه هم کیږي چې دا هر هغه کس او ډلې پانګې کنګل کړي چې په داسې ځانګړو فعالیتونو کې لاس ولري چې لکه بلې پر ایران د ملګرو ملتونو د وسلو د بندیز سرغړونه کیږي. بلخو ایران دا دریس خپل کړی چې پر دوی باندې د غیر اټومي بندیزونو ټینګولو قانون د 2015 کال د هغه اټومي تړون سرغړونه کوي چې د ایران او د نړیوالو طاقتونو ترمنځ شوی وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبره سپینه کړې چې هغه د ایران پر ضد سخت دریس خپلول غواړي او کار کر بیا ویلي چې هغه د قانوني مسودې جوړولو پر وخت له سپین ماڼۍ سره مشوره کړې ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د برېټانیا مطبوعات وایي هغه سړی چې د چهار شنبه په ورځ یې په لندن کې د پارلمان د ودانۍ مخکې پر خلکو حمله وکړه د اسلام دین منلی او د تشدد سابقه هم درلوده. د برېټانیا د پارلمان مخکې پر ویسټ منسټر پلا په حمله کې د حمله کوونکو په ګډون 15 تنه وژل شول. پولیس ویلي چې په دې حمله کې تر 50 زیات کسان زخمیان هم دي چې د 2 تنو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. په دې نور حال فرشته جلال زیره کوي.
د برېټانیا مطبوعات وایي په لندن کې حمله کوونکی خالد مسعود د اسلام تر منلو مخکې ادریان راسل اجاو نومیده. هغه د برېټانیا په جنوبي ښار دارتفورد کې زیږیدلی او مخکې تر دې چې مسلمان سي د برېټانیا په رای ښار کې استوګنو. پولیس وایي چې خالد مسعود 52 کلن او د دریو ماشومانو پلار وو. هغه د وهلو او ټکولو د وسلې درلودلو او عامه نظم ته د خنډ پېښولو په څیر کارونو له امله پولیسو ته معلوم وو او له تشدد ډکه سابقه یې هم درلوده. خو خالد مسعود مخکې په تروریستي فعالیت نه و تورن شوی. پولیس ګمان کوي چې هغه شایي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش تر اغیز لاندې شوی وو. په هغو کسانو کې چې د چهارشنبه په ورځ په لندن کې په دې حمله کې ووژل او زخمیان شو د 12 هیوادونو وګړي شامل دي. خالد مسعود اول پر ویسټ منسټر پلا چې د پارلمان ودانۍ ته نږدې دی خپل موټر پر خلکو ور وچلاوه او درې تنه یې ووژل. هغه د پیښې له ځای د تېښتې پر مهال د پولیسو یو افسر په چاقوګانو وواهه او ووژل. د لندن پولیسو نن وویل چې له دې پیښې سره د تړاو په تور یې 2 نور وګړي هم نیولې دي. په برېټانیا کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې چارواکي مارک رولي نن وویل چې پولیسو له دې خونړۍ پیښې سره د تړاو په تور ټول 9 تنه نیولې دي. د پیښې سره د ارتباط په تور د یوې ښځې د نیول کېدو خبر هم ورکړ شوی و خو مارک رولي نن وویل چې هغه په ضمانت خوشي شوې ده. مارک رولي نن په لندن کې خبریالان ته وویل موږ د څېړنې اساسي هدف د دې موندل دي چې هغه څرنګه افراطي شوی، آیا هغه زموږ په ټولنه کې تر داسې اغېز لاندې راغلی و، بهرنی نفوذ و یا انټرنیټي پروپاګندو اغېز ورباندې کړی. زموږ څېړنې او توقفونه به په دې برخه کې مرسته وکړي خو که خلک رامخکې شي او معلومات راکړي نو ډېر پرمختګ کېدلی شي. د برېټانیا پولیسو د چهارشنبه له ورځې راهیسې په لندن او برمنګهم ښارونو کې پر لښته لږه 1400 سیمو عملیات کړي دي. ویل کېږي چې حمله کوونکي خالد مسعود په وروستیو کې په برمنګهم ښار کې ژوند کول او له هغه ځایه یې د حملې لپاره موټر هم کرایه کړی و. په لندن کې د دې حملې مسؤلیت داعش واخیست او د اعماق په نوم پر وېبپاڼه یې چې د دې ډلې بیانونه خپروي وویل چې حمله کوونکی د داعش عسکر و.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
از موږ غل مشال رادیو څخه اوري. نن په هند کې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 15 ورځنۍ لوبو د سیریز پایلوبه تر سره شو. په دې پایلوبه کې افغانستان آیرلند لوبډلې ته په 0 وکټونو ماتې ورکړه. تر دې وړاندې د 40 اوریزو یا T20 د درو لوبو په سیریز کې هم افغانستان بریا ترلاسه کړې وه. راځي چې په دې اړه د اسحاق خان یوې سندرې ته ورسو.
لوبت کرکٹ تک زوانان وے گٹی گٹی
دالو بد کرکٹ نہ خزوانان بیگتی دالو بد کرکٹ نہ خزوانان بیگتی
افغانان بیگتی افغانان بیگتی افغانان بیگتی افغانان بیگتی
داس سرپ سرپ ہر میدان بیگتی ہم داس سرپ سرپ ہر میدان بیگتی
افغانان بیگتی افغانان بیگتی افغانان بیگتی افغانان بیگتی جذبی پھر زنگ دی پخشان بے گٹی جذبی پھر زنگ دی پخشان بے گٹی افغانان بے گٹی افغانان بے گٹی افغانان بے گٹی افغانان بے گٹی
د عیسی خان په ژغ کې مو سندر اورېده. نن په هند کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې آیرلینډ ته د 15 ورځنیو لوبو په سیریز کې ماتې ورکړه. سمو ژغ له مشال لري خوري او سره زوی ځل بیا د راپورن پر لور. روسیې د جمع په ورځ د امریکای جنرال هغه سرګندونې رد کړې چې وایي دا هیواد شای افغان طالبانو ته وسلې او اکمالات ورکوي. خو بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې دویم رسیال نذیر احمد احمدزی له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي دوی په افغانستان کې له مخالفو سوالو سره په زیاتېدونکي توګه د روسي وسلو او مهماتو شاهد دي. د دې موضوع په اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
روسیې د جمعې په ورځ امریکا هغه تورونه رد کړل چې ګوندې دا هیواد په افغانستان کې وسلوال طالبان اکمالوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د جمعې په ورځ دا تورونه له ځان نه جوړ شوي وبلل. تر دې مخکې د پنځشنبې په ورځ په اروپا کې د امریکا د پوځ یو لوړ پوړي جنرال کورتیس کاپاروټي ویلي وو پر افغان طالبانو د روسیې د سیاتیدونکو اغیز شاهد دی او امکان لري چې روسیه دې له دې وسلوالې ډلې سره د اکمالاتو په برخه کې مرسته کوي. په اروپا کې د ناټو د پوځي تړون دی امریکایي قومندان د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په وینا کې دا روښانه نکړه چې روسیه طالبانو ته څه ډول اکمالات برابروي. خو د جمعې په ورځ یو روسي خبري اژانس ته زمیر کابلوف په حواله وویل دا لسانه جوړ شوي تورونه دي چې مقتل رد کړي او هدف یې دا دی چې امریکا په دې سره هڅه کوي په افغانستان کې خپله نظامي او سیاسي ناکامي توجیه کړي. د افغانستان د دفاع وزارت مخکې ویلي وو د طالبانو سره د روسیې لخوا د وسلو او مهماتو د مرستې په اړه څېړنې کوي. که څه هم د دې څېړنو نتایج لا څرګند نه دي، خو د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي دوی په دې کې چې روسیه طالبانو ته وسلې او مهمات ورکوي نور هیڅ شک نه لري. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو سره د روسیې نوي ماډل وسلې او مهمات لیدل شوي.
یو کال د مخه مونږه دغه تشویش هم له نړیوالو سره هم افغان حکومت ټول سره شریک کړی او بالخصوص مونږ سفر روسیې ته درلود، هلته مونږ له دې نه آگاه شولو. اوس هغه د شواهد په لاس مونږ له روسیې امنیتي مدي هم د طالبان یا له نورو د وطن دښمنانو نه په لاس راوړي دي، او د دې تر څنګ اوس په مارکیټونو کې چې طالبان چا خریداري کړي یا تر اخیستي دي هغه مارکیټونو ته رسېدلي دي نوي ماډرن سالاګانې. دغه مسایلو کې کوم شک نشته، د دل شک وتلې خبره ده.
د ولسي جرګې دویم رسیال نذیر احمد احمدزی همدارنګه ادعا وکړه چې روسیې په هماغه نومرو چې افغان امنیتي ځواکونو ته یې واندازه وسلې ورکړي، وسلوالو طالبانو ته هم وسلې برابرې کړي. په افغانستان کې د مخالفو وسلوالو سره د روسیې د وسلو مسله په داسې حال کې راپورته کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر اونۍ مخکې روسیې ته په سفر کې له روسی چارواکو سره د امنیت او ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کړې وې. ښاغلی احمد زیوی د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د مخالفو وسلوالو سره د روسیې د وسلو د موجودیت څخه خبر وو او دا هیله من دی چې دا مسله به یې له روسی چارواکو سره یاده کړې وي. افغان چارواکو یو ونې مخکې ویل مسکو ته د ملي امنیت د سلاکار له سفر وروسته د روسیې او طالبانو د اړیکو په باب اندېښنې لري شوي او په دې برخه کې وضاحت رامنځته شوی. د ملي امنیت د شورا دفتر ویان د دې سفر په اړه ازادي راډیو ته ویلي و چې روسي چارواکو د ملي امنیت له سلاکار سره په لیدنه کې ویلي له طالبانو یو غوښتي څو له تاوتریخوالي لاس واخلي او د افغانستان اساسي قانون ومني او بین الافغاني خبرو ته حاضر شي.
از موږ غله مشال رادیو خاوري افغان حکومت وايي د ماسکو په راتلونکو غونډه کې طالبان ته بلنه نه ورکوي. دولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر تیر مازیګر مشال رادیو ته ویل دا ناسته د دولتونو یا ریاستونو په کچته نو موري دا خبره تر هغه ورسته کړي چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبر ورکړ. پاکستاني چارواکي هڅه کوي چې طالبان په اپریل میاشت کې د ماسکو په غونډه کې ګډون ته تیار کړي. طالبان هم دا اژانس دا خبر ناسم بللې دي. نور حال اجمل تورمان له کابل راکوي.
وروسته تر هغې چې په دې اړه راپورونه خپاره شول چې ګوندی پاکستان هڅه کوي چې طالبان د مسکو په ناسته کې د ګډون لپاره واڅوي، افغان چارواکي وایي چې دغه ناسته د دولتونو په کچه ده او طالبانو ته پکې بلنه نه ورکول کیږي. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وویل چې روسیا او افغانستان په دغه ناسته کې د یو شمېر نورو هیوادونو په حضور کې د افغانستان د سولې او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پر موضوع بحث کوي.
په هغه ناسته کې چې په اپریل میاشت کې په مسکو کې جوړیږي او پکې دولسو هیوادونو ته بلنه ورکړل شوې، طالبانو ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې. دا مهمه ناسته د دولتونو ترمنځ ده او دولتونه د یادو شرایطو او د سولې په اړه د روسیې او افغانستان د ګډ دریس په اړه بحث کوي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس جوش می طالبان له قوله راپور ورکړی چې پاکستانی چارواکي هڅه کوي چې طالبان د مسکو په ناسته کې د ګډون لپاره وهڅوي. د یاد سرچینې په وینا اسلام آباد له دې عمله تر نړیوال فشار لاندې دي چې طالبان سولې ته اړ پاسي. اسوسییټډ پریس دغه شان د دوو طالب چارواکو په حواله چې نه دي غوښتي نمونه واخیستل شي ویلي که د مسکو په ناسته کې ګډون وکړي خپلې غوښتنې به مطرح کړي. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ په خبرو کې دا شان راپورونه ناسم وګڼل او رد یې کړل. افغان چارواکو ویلي چې په مسکو کې ناسته د افغانستان د سولې په اړه او دغه شان د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په هدف د راتلونکي میلادي میاشتې په نیمایي کې جوړیږي. په دغه ناسته کې به د روسیې، افغانستان، چین، پاکستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګډون سیوادونه برخه واخلي. روسی چارواکو ویلي چې په دغه غونډه کې امریکا ته هم بلنه ورکړي، خو لا تر اوسه روښانه نه ده چې امریکایي چارواکي به په دغه ناسته کې ګډون وکړي او کنه. په تیرو دوو میاشتو کې روسیا د افغانستان په اړه د دوو نورو ناستو قربانه هم وه چې په لومړۍ هغه کې افغانستان ته بلنه نه ورکړل شوې او د دغه هیواد له تونغ برګون سره مخ شوه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه حاجي محمد داوود وایي پاکستان مخکې تر دې چې د امریکا نوی حکومت د افغانستان په وړاندې خپله پالیسي اعلان کړي په داشان کړنو سره غواړي وخی چې په افغانستان کې د سولې پلوي ده.
پاکستانان غواړي چې نړیواله ټولنه ته په تیرا بیا امریکا ته دې وخی چې پاکستان په ټوله کې په افغانستان کې د سولې پلوي ده او غواړي چې طالبان مذاکرات ته حاضر کی یعنی یو ډول اعتبار تر لاسه کوي.
افغان ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار محمد انیف اتمر د تیرې اونۍ په وروستیو ورځو کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا په درې اړخیز غونډه کې تر ګډون وروسته مسکو ته ولاړ. اتمر د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته وویل چې افغانستان مسکو خپل سیمه ییز ملاتړ غړي.
زموږ مشال رادیو خاوري هند پر دې غور کوي چې آیا د افغان ځواکونو الوتکې ترمیم کړي او کنه. رشید خبري اژانس وایي له دې کار سره هند له افغانستان سره پوځي مرستې زیاتوي، خو په تیر وختونو کې دې ډول اعلانونو او ژمنو پاکستان خپه کړی دی. د لیکنې مهمې برخې بشیر ګواش وړاندې کوي.
هندوستان تیر کال د هغو روسي هلیکاپټرو د جوړولو لپاره یو پلاوی افغانستان ته لیږلی و چې دا مهال ولاړې دي. کابل کې د هند سفیر رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د دې پلاوی د اندازې تر مخه به د دغو یو لسو الوتکو په بیا جوړولو 50 میلیونه ډالر لګښت راځي. هند په داسې مهال افغانانو سره د پوځي مرستو خبره کوي چې افغانستان کې سیمه ییز هیوادونه چین او روس هم د خپل نفوذ او اغیز پراخولو په لټه کې دي. کابل کې هندي سفیر منپریت ووهرا رویټرز خبری اژانس ته په یو مرکه کې ویلي چې دوی افغان ځواکونو ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه خپل ارزونه کوله او په ځانګړي ډول دا کتل چې هغوی تر هغې په ضد روانه جګړه کې هوایي مرستو ته څومره ضرورت لري. دا نوموړي په خبره پر دې فکر کوي چې دې لړکې څنګه مرسته وکړي. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې افغانستان کې ډېری پوځي، ترانسپورټي او بریدونو لپاره کارېدونکي هلیکاپټرونه شته دي چې نو پرزو ته ضرورت لري. دا اکثره الوتکې روسی دي. د بندیزونو له وجې افغان ځواکونو سره مرسته کوونکي غربي هیوادونه نشي کولای چې له روس څخه د دې هلیکاپټرو د رغونې لپاره سامان واخلي. پر هند داسې کوم بندیز نشته دی. د اژانس په وینا نوې دلی به تر روسي ارزونې وروسته په راتلونکو څو میاشتو کې پریکړه وکړي چې آیا دې لړکی مرسته وکړي او کنه. هند په 2015 کال کې افغانستان ته څلور جنگي هلیکاپټرونه ورکړي وو، خو په عمومي لحاظ افغان ځواکونو سره د ډېری پوځي مرستې په ځای د پرمختیا لړکی ملاتړ ته ډېر پام کړی دی. رویټرز خبری اژانس لیکلي چې کابل او نوې دلی ډېرې ښې اړیکې لري. دواړه له ګاونډي پاکستان شکایت کوي چې پر خپل خاورې د میشتو وسلوالو ځپلو لپاره ډېر څه نه دي کړي. اسلام آباد بیا وایي هند باید د افغانستان له خاورې پاکستان کې د ناامنۍ جوړولو اجازه ونه لري. افغان چارواکي وایي دوی هیڅ چاته داسې اجازه نه ورکوي چې خاورې د بل ملک پر ضد وکاريږي او دوی په خپل د لاسپوڅو ډلو د تشدد قرباني دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نن ورځې د 9 ساعته خبرونو پای شبیر رسیدلې دي. عبدالحی کاکړ ته به واور ورکړو چې یو ځل بیا د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پاکستان یو ځل بیا ویلي داعش وسلواله ډله په دې هیواد کې نشته. نن په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې پر مهال د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا وویل بې له څه فرقه د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي وایي په هیواد کې روانه سرشمیرنه کې به اوس د فاټا بې کورکړه شوي کسان د خپل اصل وطن په نفوسو کې حسابول کېږي. نن له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال مولوي جمال الدین وویل دغه فیصله د شماریت ادارې له چارواکو سره نن پر غونډه کې شوې ده. د خیبر پښتونخوا د نری رنځ یا ټیبي کنټرول ادارې مشر وایي په نړۍ کې پاکستان 5م هیواد دی چې پکې په نری رنځ یا ټیبي زیات ناروغان اختلي. ډاکټر افشه جاوید نن د نری رنځ د مخنیوي لنیوالې وج نړیوالې وج په مناسبت مشالې ټول پاکستان کې د ټیبي ناروغانو شمیره او رستر بل زیاتېږي. د روس لوړ پوړي سفارتکار په یورپ کې امریکا په اروپا کې د اروپا لپاره د امریکایي جنرال هغه څرګندونې رد کړي چې وایي شای ماسکو په افغانستان کې د امریکا ملاتړي حکومت پر ضد د جنګیدونکو طالب وسلوالو اکمالاتي مرسته کوي. د روس حکومتي خبري اژانس آر آی اے د افغانستان لپاره د روس بهرنی چارو وزارت څانګې مشر زمیر قابلوف په حواله وایي چې دا بالکل بې بنیاده دعوه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي اوس مهال د هلمند ولایت په نادلي، واشیر، ګرمسیر او سنگین ولسوالۍ کې وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات روان دي. دفاع وزارت په نننۍ اعلامیه کې د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیری له قوله ویل شوي افغان امنیتي ځواکونه ښه راستي راوړنې لري. جنرال وزیری همداراز ویلي د طالبانو ادعا چې وایي سنگین ولسوالۍ نیولې ده په بشپړه توګه ناسمه ده. د فرانس ولسمشری ته کاندیدی ماری لوپین نن د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلی دی. روسی ولسمشر ویلي چې وادي حق لري له هر سیاستوال سره چې غواړي کتلای شي. د برتانیې رسنۍ ویلي په لندن کې د چهارشنبې حمله کوونکي خالد مسعود اسلام قبول کړی او د تاوتریخوالي سابقه یا ماضي یې درلوده. حمله دوه ورځې وړاندې په لندن کې د ویسټ منسټر په کړه شوې وه. او د افغانستان آیرلینډ ترمنځ په کرکټ لوبه کې نن افغانستان ډلې آیرلینډ ته په 2 وکټونو ماتې ورکړې.
لدی سره سم د مشال رادیو نننی خبرونه پای ته رسیږي. پر همدغه سپو تاسو د ډیوا رادیو خبرونه اوریدلای سي. زه احمد شاه زمي د خبرنویان عبد الله کاکر اسحاق خان اميري او خپل ټول همکاران تاسو ته اجازه غواړو. شمه شمه او خوشاله ژوند ولرئ.